سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو فريده سيال د تایروشانه وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله په خبرونه پیلو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ازینو ټولونه په ننګرهار کې د کلید رادیو د دوو خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی د دې ډلې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې په خپل بیان کې نن دا ټینګار هم کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیه د شکایتونو د کمیسون او د رسنیو سرغړونو د څېړنې د کمیسون لارې تعقیب کړي په ننګرهار کې د کلید رادیو مسؤل فقیر محمد فقیر زیا او د دې رادیو خبريال جنغا صالح شو خوشل ورځ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شو اخو د افغانستان د خبريالانو مرکز د دې تر څنګ چې د فقرزي او سالې له خوشکېدوی هرکلی کړی ویل دي چې دغه خبريالانو بندیان ول پاسل کې د ټولنیز رسنیو د قانون خلاف او بایتي ازادي نه وي سلب شوی د راپورونو پر بنسټ په کندهار کې د ټولنیز خبريال عطا الله عمر او په کندز کې د سلام وطندار خبريال حسيب حزا سم خوش شوی دي د مرکزیت کړی د چدم غړي لک تر لګ لس خبريالانو د رسنی کارکون کی د طالبانو په بن کې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبونو کمیسون د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان خوځو اونجونو لګول شوی بندیزونو ته اشاره کړې ده. دغه کمیسون دا راپور پرون چهارشنبه خپور کړی دی. دغه کمیسون پر راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صدر شو اتیا فرمانونو له ډلې 50 سلنه پر افغان خوځو اونجونو د لګول شوو بندیزونو په اړه دي. په دې موده کې طالبانو لښبګم ټولګیو پورته د اونجونو پر مخ د خونځو دروازې تړلې اونجونې له پانتونی زده کړو راګرځولي د ملګرو ملتونو د ادارو په شمولي په ټولنه دولتي او ډیر شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول دي او ښځې په همزه یونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو پارکونو او عمومي حمامونو ته لټګه راګرځولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی دا کړی دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولی دي. هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمیر خبريالانو سره بحث ولود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولی او دوی ته په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې مخکې څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان بهرنیو چارو د موقت وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه کړی. د پاکستان پوځ او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو په اړه پر هغه وسلواله چولې د شدت وی په خبره له افغان خاورې پلان نه جوړوي. د دې ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي مرکز برید کې چې نه پاکستانی پوځیان پکې وژل شو ځینې افغان اتباع کېل وبلل شول. طالبانو تر دې مخکې په کلک رد کړی د شل افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کېږي. دا ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندې او د تولید په وړاندې کاری کې په ناکامه دسیسه کې لاس لري. د ایران دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د وړاندې کاری یو ستره دسیسه شنډه کړې ده چې د ایران پوځي توغندې او د هوایي چلند صلاحیتونه یې په نخښه کړي دي. دغه ټلویزیوني شبکې زیاته کړې ده چې دغه وړاندې کاری د سهونیستي رژیم د استخباراتو او د هوایي استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده. خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلی. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه سره مخ دي. آسیا کپ پرونه د پاکستان او سریلانکا په قربتو پل شوې دي. په نومړنی لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان نومړی لوبه به راتلونکي شنبې له بنگلاديش سره وي. په آسیا کپ کې افغانستان، پاکستان، هندستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال ګډون لري. وړاندې په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ. خبرونه مو واوریدل لوړانه په مجله کې د مطلب شته. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. بچې دا تړونونه د چا سره شوې دي او په اړه یې څومره جزئیات افغان ولست ورکړل شوې دي وړاندې په راپور همدارنګ په تحلیل کې به درته ولرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د چې جو بایدن نور په دې اړه باندې څه ویلي دي دا ته هم په راپور کې لرو. هم تم شو چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو څنګ مشري هی دربار ویل دي چې طالبانو سره د هیوادونو تعامل د دې ډلې پر وړاندې پر چلند هیڅ اغیز نه کړ او طالبانو په خپل سیاستونو کې په څنګه ډول د خزو پر وړاندې په سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون نه راوستي. په دې اړه به هم درته یو ویډیو راپور ولرو چې په افغانستان کې له زده کړو محروم انجنی وسمال دوی څه کوي چې کوم کارونه ته مخه کړی ده. په دې راپور شته او د آسیا کپ د کرکټ د لوبه پاړه باندې هم د سپورت له ډګر مخبرو نور مطالب هم لرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. د تړونونه ل شپږ شریه 15 بلیار ډالر څخه په زیاتې پانګې له کورنیو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوې دي. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت له خوا د 6.5 میلیارډ ډالر په ارزښت د وسترو قانونو هوکړه لیکونه چې په دې برخه کې به ساري بلل کیږي لاسلیک شول. دا قانون چې د افغانستان په تخار، غلوګر او هرات ولایتونو کې موقعیت لري د استخراج هوکړه لیکونه یې له کورنیو بهرنیو شرکتونو سره نن د پنجشنبه په ورځ لاسلیک شول. په بهرنیو شرکتونو کې د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو پورې اړوند شرکتونه شامل دي. د تخار د سرو زرو تلوکر دوهم مساینک، د غور د سرب او جستو او د هرات ولایت د اوسپنې هغه قانون دی چې د طالبانو حکومت تازه په قرارداد ورکړل. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا ترونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې جای رئیس خان زمان امرخیل وویل د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وویل چې په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د ده په خبره د طالبانو حکومت غواړي د دې پیسو څخه په ګټه اخیستنې خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت د دغه قراردادونو د څرنګوالي او دا چې څه وخت پولی ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو پکې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. دغه شان د دې پروسې د روڼتیا په اړه مو د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت نظر هم وپوښت، خو ویان یې همایون افغان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د یاد وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای په 14 عملت د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړی و. مننه
سنا کاکړ وا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د هغه و قانون په اړه باندې چې دوی نن تازه قراردادونه لاسلیک کړي او موږ سره تفصیل شریک کړو. دا تړونونه له 6.5 میلیارډ ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی و. د قانون په برخه کې بیا شمیر کارپوهانو نیوکه کړې و چې د افغانستان زیرمې او قانون د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي مختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانون د استخراج پروسه د دې لپاره باید په روڼتیا او شفافیت ترسره شي. په همدې موضوع به تم شو د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافزي هم سره په خبرونه کې مل شوی دی. افزي سیب تاسیم ستړي مشي په خیر اغلی. په پیل کې کړه د دغه قراردادونو پاړه باندې وایست طالبانو نن و قراردادونه د کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. دغه قراردادونه چې دوی ترسره کوي دا لدی وړاندې هم په دې برخه کې څه قراردادونه تیر جمهوریت کې شوی و که شوی و دغه قراردادونو ادامه ده او دوام ده کنه دوی بیخي نوی قراردادونه کوي.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو او د ازادي غږ درنو محترم او اوریدونکو ته. دا قراردادونه بالکل نوی دي. د مثال په توګه دا د سنگان مادن د اوسپنې چې په هرات قرار لري دا قرارداد چاته نه وکړ شوی. اوس مهال ایرانیانو ته او ځینې داخلي شریکانو سره دا ورکړ شوی دي. مسیح عینک په خپله مخکې ورکړ شوی و اما هر قرارداد خود دی لوی قرارداد تقریبا 2 میلیارد ډالر یوازې ما قرارداد اوس دا دی نوې قراردادونه یو برخه ګرځېدلې دي نور قراردادونه هم اکثرا نه دي
حافظی صاحب که په دې اړه مرته وایي دغه قراردادونه چې ترسره کیږي شفافیت پکې څومره ده ځکه طالبان یوازې دومره یادونه کوي چې دوی له سترو شرکتونو سره قراردادونه وکړه او دغه معدنونه چې د افغانستان کې دا به استخراجیږي شفافیت پکې څومره ده او په اړه باندې دغه جزئیات چې طالبان ورکوي په همدې اندازه کافي دي که باید له دې ډېر وړاندې شي
اول خو قراردادونه په دنیا کې داسې رواج دي چې دا چون مادن عامه شتمنی ده ټول ملت شتمنی ده او ټول پکې برخه لري په دې خاطر باندې باید قراردادونه بالکل شفاف صاف او د ټولو په اطلاع سره وي او د خلکو په اساس تو مخکې دا شورای ملی د افغانستان باید تشکیل کړی وای دا قراردادونه او اوس خو شورا شتون نه لري چې د خلکو په اساس تو وکړي بل دا چې اوسنۍ حکومت محدود پات شوی دی سو هیوادو سره چې دوی داوطلبي کې ګډون کوي پاکستان دی ایران دی او چین دی موږ نور هیوادو ته لاسرسی نه لرو چې په یو رقابت کې هغه بهترین وړاندیزونه مطالعه وکړو او د هغه پر بنسټ
افیسي سبدل ته یو بل پوښتنه مطرح کړي په بخښنې سره دغه هیوادونه چې تاسو یادونه وکړه لکه چین ده روسیه ده دوی افغانستان کې دغه قانونو د استخراج قراردادونه اخلي خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني تر شا یا د پردې تر شا بل څه مسله شته ده چې دوی راضي په افغانستان کې په دومره لوی کچه سرمایه گذاري کوي خو د طالبانو حکومت ولې په رسمیت نه پیژني
او د افغانستان معدن خو ډیر زبردست معدن دی په دنیا کې هلته په مس دی عینک کې نه یوازې مس شتون لري هلته سره زر نور نایاب او کامیاب عناصر شتون لري او هغه بیساری دي نو دوی بالکل لیوال دي چې دغه سی او ځای او په ډیر آسان شرایط کې ترلاسه کړي یا مثلا معدن د سنگان دی هرات چې دی دا معدن نیمایی سره پروت دی ایران سره او ایرانیان خپل برخه استخراج کړی دي د دوی کارخانه بالکل پتک دریدلې دي اوس خام مواد نه لري یعنی د استرالیا څخه مواد راوړي هلدا چې دا معدن د هغه خپل د ایرانیانو د معدن دوام ده په دې خاطر باندې غوی لپاره ډیر ګټور ده او دوی ډیر پسې نه ګرځي چې دا په رسمیت پیژندل شوی دي کنه دي شوی دا غنیمت ګڼي او غواړي چې خپل استفاده وکړي
افیسی سب کدام رتا پلند تو گزواب کرده دغه قراردادونه په ډیرو زیاتو پیسو پاش بګه شریه 15 میلیارد ډالر ارزښت لري چې د کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو ته ورکول شوی دی او دغه قانون د افغانستان ملي سرمایه ده څومره واقعا دغه شرکتونه چې دغه قانون استخراجي د افغانستان هغه ملي ګټو ته دویژمن پات کیږي په ټوله کې دغه قراردادونه چې د شرکتونو تر لاسه کوي او طالبان یې ورکوي څومره د افغانستان ملي ګټي پکې خوندي دي
او مشکل دغه دی چې افغانستان حکومت په ډیر ضعیف موقف خلا لري هیڅ سیواد پر رسمیت نه پیژني د بین المللي مهم مؤسساتو د حمایت څخه بې برخه دي آی ایم ایف ورلد بانک او ایشین ډیولپمنت بانک ځینې حمایت نه کوي په دې خاطر باندې دوی ډیر انتخاب نه لري یوازې همدا اوس موږ سکارا د بریزي پاکستان ته بل مارکیټ ورته نه لرو هر قیمت چې هغه باندې کې خودل کې دی نو مادن هم زهله منیم چې د شینې او د افغانستان د خلکو ګټه خوندي پکې وساتل شي او موقف خو ډیر ضعیف موقف دی
ستاسو پان باندې د نور هیوادونو د طالبان د حکومت لدې زفه ګټه پورته کوي او په کم قیمت باندې دغه مادنونه اخلي او استخراجي هم داسې ده
دا تفصیل د قراردادونو نه دی خود شوی کدا تفصیل د قرارداد مالې دی لوي کولای شو ول میچ دا مقایسوی چوګه د دنیا د نرخ سره پرتله کوم او وایم چې دا قیمت صحیح دی یا لګ دی یا زیات دی او یو شی ویل غواړم هغه دا چې رقابت نشته دی نه په دې هیوادونه یا سلور هیوادونه حق دی ګډون لري په قراردادونو کې نور خوځله نه کوي هغه هیوادونه چې د بین المللي معیارونو په پام کې نیسي هغه په دغه قراردادونو کې ګډون نه کوي نو په دې خاطر دا یو مونوپولي یو انحصار غوندي او شی راځي نو دوی هم ضرورت لري پیسې ته ضرورت لري چې یو څه اواید ترلاسه کړي نو د مجبوریت له مخې امکان لري چې امتیازات هغوی ته ډېر ورکړي
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شنونکي از رخ شافيزي و چې په افغانستان کې د طالبان لخوا د و سترو قرارداد و سترو قانونو قراردادونو د لاسلیکي دوه پاړه باندې مکسره خپل تحلیل شریک کړو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په هم افغانستان کې پاتې کې ګډ امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د استلو لپاره کړې دفاع وکړه او ویل دي چې دوی و خودل چې د ترهګرو هغوی ته چې او هغوی چې امریکا ته ضرر رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې حتمن دوی په فزیکی لحاظ باندې په هغه هیواد کې حضور ولري. ورزو صفی الله ستانګزی ته ستانګزی سپ تاسو ستړي مشه په خیر اغلی کې تاسو راته وایي چې بایدن د خبرې کله کړې دي او دا شو د افغانستان د خپل سر تیرو د استلو د پریکړې د فاکړې د پدې اړه څه ویلې دي؟
انا سپینې ماڼۍ پیغام وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن په حواله باندې یو بیان خبر کړی دی. په دغه بیان کې لکه څنګه چې تاسو ویل دی امریکا ولسمشر ښاغلی بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. دغه پریکړه چې د تل پرې ننګول کیږي او د امریکایانو د راوتلو وروسته چې کومې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې راولاړې شوې دي، دغه ته په کتو باندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د ډیموکراتانو ګڼ منتقدین ښاغلی بایدن ته مستقیمه ګوته نیسي. خو ولسمشر بایدن له دغه پریکړې دفاع کړې ده او وی ویل چې د ترهګرو او د خلکو لپاره چې امریکا ته تاوان رسوي د امریکایي پوځیانو حضور ضرور نه دی، دوی د دې وړتیا لري چې له لرې ځای هم دغه ترهګر په نښه کړي. او د بیان له مخې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اساس چې امریکا دا کار مخکې هم کړی دی. البته د امریکا د ولسمشر جو بایدن په حواله باندې په دغه اعلامیه کې مهم ټکی دا دی چې د امریکایانو لخوا د 2018 کال په اگست کې شاوخوا یو لک شل زره تنه د افغانستان څخه ایستل شوې دي. په دوه کې نه یوازې امریکا بلکې د امریکا نور ګڼو متحدینو هم همکاري کړې ده، لاغې ډلې بریتانیا او جرمني د یادولو دي. او د امریکا ولسمشر په حواله باندې په دغه اعلامیه کې بل مهم ټکی دا دی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس چې دوه کاله په افغانستان کې تیریږي او افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ دی، امریکا بیا هم د افغانستان د یو ویلوې بس په نور کون کې یم رسته کون کې واد پټوګه باندې دی. د دې خبره چې څه باندې 2 میلیارډ او 350 میلیون ډالر امریکا په دغه دوه کالو کې افغانستان سره د بشري مرستو پټوګه باندې ورکړی دی. البته په دغه مسله باندې هم د امریکا ځینو منتقدینو د امریکا د ولسمشر لاګېدلې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال سره څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې د امریکا د مالیه ورکونکو دغه پیسې چې اوس امریکا حکومت یادوي چې 2 میلیارډ او 350 میلیونه ډالر دي، دا د طالبانو جیبونو ته ورزي، دا خلکو ته ورزي چې د القاعده له شبکې حمایت کوي او غوښتنې ملوي او خزي زپی او د ډول په ګڼو نور بشري ناخوالو کې لاس لري. خو د پلوه کې امریکا متحده ایالاتونه نړیوال ټولنی ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به دغه مرستې کوي او دوی دا یقیني کړي دي چې دغه مرستې مستقیما د طالبانو لاس ته ورنشي بلکې د ملګرو ملتونو د خوندي چینلونو لارې په هغه پروژو باندې ولګول شي چې خلکو سره مرستې کوي. د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په امریکا کې ډیر د زرګونو افغانانو په اړه باندې چې امریکا له 2018 کال راهیسې لیدي راورسته امریکا ته انتقال کړي دي، د هغوی په اړه هم مهمه څرګندونه کړې ده. هغه دا چې د امریکا له کانګرس یې وغوښتل چې د افغانانو د اوسېدو یا د استوګنې یو مساوبه قانوني مساوبه چې د هغه باید دوی تصویب کړي چې بل اخر ته توشي ورسته اجرا شي، هغه د افغان اجاسمنت اکټ دی چې لاري به زرګونو افغانانو ته هلته د دایمي استوګنې یا د گرین کارتونو او بیا د کاروبار زمینه برابر شي. د راپورونو په اساس شاوخوا 9000 افغانان اوس په برخلیک حالات کې په امریکا کې اوسېږي. د دې ترڅنګ چې ګڼ نور په ځینو نورو هیوادونو لکه امارات او په ځینو نورو کمپونو کې لا هم شپې ورځې سبا کوي او امریکا ته د تلو په تمه باندې دي.
مننه کور ودان صفی الله ستانګزی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه باندې چې بایډن نیوزل بیا خپل پریکړې دفاع کړې و موږ سره جزئیات شریک کړه. د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د حقوقو د څانګې مشري هیدربار ویلي دي چې له طالبانو سره د هیوادونو تعامل د دې ډلې پر چلند هیڅ غیز نه دی کړی. ورزو حسیب تلاش سپ تاسو ستړي مشي که تاسو راته وایئ چې دغه میرمنې په خپل سرګندونو کې نور څه ویلي دي؟
سلامونه د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخه مرستیالي دربار وای د نور هیوادونو تعامل د طالبانو په چلن هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغه ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو په خبره یې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالی په اړه خبرې وشي. دربار دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د فرانس څلورویشت شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. دربار زیاتوي د بشري حقونو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقونو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبرې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغې ویلي موږ په همدې لټه کې یو چې نړیواله محکمه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د جرمونو پر وړاندې اقدام وکړي، نو ځکه فکر کوي چې د دې وخت رسیدلی چې دغه جنایتونو د محکمې په اړه محاکمې او د څېړلو د څرنګوالي په اړه خبرې وشي. طالبانو د ښځو او نجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنی موضوع بللی او وایي چې نړیواله ټولنه باید د دې موضوع د فشار په توګه کار ونکړي.
فکر کوم چې د تلاش سره به انټرنیټ سم کار نه کوي، غږی را سره قطع شو. له تلاش سره نه مننه چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې دربار څرګندونې را سره شریکه کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړی ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي. ورزو اسرار العالم مومند ته د مشال راډیو خبریال سره همدا شیبه وصل شوی دی. مومند صاحب، که تاسو راته د ښاغلي جیلانی د خبرو جزئیات وایئ چې د دوی د څرګندونې په څه معنا دي؟
جلانی تیر ورځ د اگست په دیرشم دغه خبري کړی دی. ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو هغه همدغه ویلی دی چې د پاکستان د ترګریزو پیښو چې کوم عاملان دي هغه افغان حکومت نیولی. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې هم د پاکستان پخوانیو حکومتونو دغه راز اداوې کړې وي. که په هغه کې یوه دا و چې تیر وخت کې د پاکستان دفاع وزیر دا خبره کړې وه چې موږ د افغانستان حکومت د طالبانو د حکومت مننه کوو چې په پاکستان کې جهاد ناجایزه ګرځولې دی. نو هغوی دغه خبره په هغه صورت کې کړې وه چې په 15 اگست باندې د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر دغه خبره کړې وه چې څوک هم له افغانستان د جهاد په نیت باندې نورو هیوادونو ته نشي تللی. خواغه پاکستان په دغه معنی اخیستې وه چې افغان طالبان په پاکستان کې جهاد ناجایزه ګرځولې دي. نو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو وارې افغان طالبانو ته ویلي دي چې په پاکستان کې کوم د ترګرو بریدونو د وسلوالو بریدونو ذمواري اخلي ترګي طالبان پاکستان، نو د هغوی پټنځایونه دي له افغانستانه ختم کړي. ځکه چې پاکستان دا تور لګوي چې په پاکستان کې کوم ترګریز یا وسلوال بریدونه کیږي، نو دغه تر شا د افغان نو دغه تر شا د ترګي طالبان پاکستان لاس او ترګي طالبان پاکستان په افغانستان کې دي. نو که څه هم افغان حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې د افغانستان ځمکه او بعد هیڅ پر ضد کاریدو ته پرې نګدي، خو دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې کومه د اسلام آباد میشته څیړنیز سوله ییز اداره ده، د سوله ییز شخړو اداره مطالعاتي اداره ده، هغه دا وایي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې چې کوم وسلوال بدون دي هغه 9% زیات شوی دی. دغه راز دوی دا وایي چې دغه پاکستان کې سږ کال څه باندې 2 بدون شوی دي چې په هغه کې سلګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلی ده. او پاکستان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې دغه بدونو کې افغان وګړي هم ښکېل دي، دوی نیولې دي، ځنې دوی دغه تورونه لګي. او پر دې سربېره د پاکستان چارواکو دا خبره هم کړې ده چې په افغانستان کې کومه وسله له نړیوالو پاتې شوې ده، نو هغه دغه د تاریخ طالبان پاکستان وسلوالو لاس ته راغلې ده. دغه تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې د زیاتره بدونو ذمواري اخلي او د پاکستان حکومت په وار وار د خبره کړی چې طریق تلمن پاکستان په افغانستان کې شتول لري.
ډیر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو خبريال اسرار علم مومند و چې د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی خبري چویلی و دوی په پاکستان کې د حقوق بریدونو عملان نیولی دي چې په پاکستان کې بریدونه کول او دوی زیاتره افغانانو چې اوس مهال دغه ثبوتونه د طالبان حکومت سره هم شریک کړي دي. اوس ورزو بختيار ساحل ته چې د سپورت لډګر مخبره کړي سیل صاحب تاسیم ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایي سپورت پر دګر کې تازه ورستی خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. د اسیا جام له سیالیو پیله و. د اسیا جام یا ایشیا کپ په سیالیو کې نن دویمه سیالي د کوربا سریلانکا او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. د سیالي پیل شوې ده. بنگلاديش لمړی توپ وهنه کړی ده چې یوازې یو سل څلور شپېته منډې کړې دي او د 115 شپېته منډو هدف یې ټاکلی دی. د اسیا جام سیالۍ پرون په پاکستان کې د پاکستان او نیپال لوبډلو ترمنځ پیل شو چې پاکستان یا د سیالۍ په غټ توپیر وګټله. دغه اسیا جام کوربتو پاکستان او سریلانکا په ګډه کوي. افغانستان به د اسیا جام سیالۍ په ترڅ کې د سپتمبر په 3 منېټه له بنگلاديش او په 15 منېټه له سریلانکا سره د پاکستان په لاهور ښار کې سیالۍ ترسره کړي. د سریلانکا لوبډلې د بنگلاديش 304 شپېته منډو هدف په تعقیب خپل توپونه پیل کړی ده خو لا به د سیالي د ورځې تر ناوخته پوری جریان پیدا کوي. بلورته د افغانستان د فوټبال د درویش کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د مقدماتي پړاو سیالیو لپاره چپه چمتووالی بوخته ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد لوبډله تاجکستان هیواد ته تللې ده. اول ته خپل تمرینات پیل کړی دي. افغانستان به د سپتمبر په میاشت کې د آسیا مقدماتي جام په سیالیو کې له ایران، هانګ کانګ او تاجکستان لوبډلو سره سیالي تر سره کړی او کله چې دغه سیالي وګټي نو افغان لوبډله به وکړي شي چې د آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو او د آسیا کپ سیالیو په اړه هم معلومات راکړل.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په افغانستان کې د حرفوي زده کړو زیاتره زده کوونکي هغه ښځې او نجونې دي چې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي دي. ورزو په دې راپور کې د هغو نجونو او ښځو وضعیت در سره شریکو چې دوی په دغه تیرو دوو کلونو کې چې له زده کړو پاتې وي ځینې حرفوي زده کړو ته یې مخه کړې ده. د چې کوم حرفوي زده کړې دي په دې راپور کې ګورو. په همدې سره زموږ دا مجله هم پای ته رسېږي.
لسکونه ښځې د کابل ښار په دې کارخونه کې مسلک زده کوي. زده کوونکي د پخوانی حکومت کار کوونکي او ځینې خوونکي د مسلک زده کوونکو په دې ډله کې شامل دي. انوشان وری چې په خوا د خوانزي خوونکي و دلته د خیاطۍ مسلک زده کوي.
بعضی از دختر خانمایی هسته که مصروف مکتب بودن.
ځینې انجونې دي چې په خوا د خوانزي او په درسونو بوختي وي او کله چې خوانزي وتړل شو دلته راځي او کار کوي. ځینې خځې وي چې دنده یې درلودلې او د رئیسانو ترکه چې په دفترونو کې کار کوي.
یک مصروفیت دیگر انتخاب میکردن و همچنان خانمای شاغل خانانام داریم.
دغه مسلک زده کوونکو په وینا لغه ورسره چې د خزو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځان کړی توګه د زده کړې او کار په برخه کې زیات شول. دوی اړ شول چې خپل راتلونکي پلانونه بدل کړي. همایرا صدیقی د ژورنالیزم پانزي د دریم ټولګي زده کوونکو ده. هغه له پانتون څخه محرومې ده ورسره او سڅه کوي چې حیات شي خو د تحصیل دوام ته لا هم هیله مند ده.
مانوزم امید به یک فردا داریم اما
موکله هم راتلون کی تاهیله منیو کس هم د خیاطی مسلک زده کړه خه کردای خو موکله لرو چې بیا په هنتونو تلار شو او لمنستلی روحیه بیرته تر لاسه کړو. موک د باثبات افغانستان لپاره هیله منیو.
د دغه کارخونه مسولان وای چې لتر نګدو دوه کلونو رئیس نګدې سلطنه د زده کړې لترې میشتنی دورې ورسته فارغ شوې دي.
تدریس و فراگیری
د حرفه‌ای مسلکونو تدریس او خبرونه لاتیر دوه کلونو راهیسه د امارات په دوره کې تر هغه کې چې پرمختګ کړي چې د جمهوریت په شلو کلونو کې تاسو نه وشوي.
طالبانو له وخت رسیدو را ورسته په تیرو دو کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي نشي کولای